یم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګنۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې کیږي چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خواشینونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینه په برخه کې ده یا څه هم د نارینه په برخه کې.
آغلی اسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه و په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه و ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه و ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي. زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي، خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسه عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نه ښه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثر هغه میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي، اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډېره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ او اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري خزي لرو، یو خزي دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه خزي دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې خزي ډېرې زوریږي په دې لحاظ باندې. نو هغه خزي طبعا ډېرې زوریږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه خزي ډېرې زوریږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته کراسو کوڅه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دینه ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي، ډېر اسانه وادي ورکړي، طلاق کوي بس له کوره باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړي له خوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلب تاثیر ته وغږیږي. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن موږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، ښځو لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړي، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپله طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکرې چې محاکمو ته ښځې لاړې شي، نو بېرته چې کور ته راځي، هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زموږ چارواکي او زموږ محاکم دغه موضوع خزینه و ته برابر نه کی. زه فکر نه کوم که دا په اسانه طریقه وکولی شي چې ښځه د طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د ښځې هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې، په فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې او بې فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېرې موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زموږ د تعلیم، د زده کړې، ګوره د ښځو نه دا حق اخیستل شوی، د کار حق ته اغستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته اخیستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کې، ډېرې نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي، خو ستا دا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړي. نو ځکه موږ غوښتل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي، خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کړي، چې خځې بدون د کوم ستونزې کولې شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلي شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دغه تنظیم اساسي فعلا نشته دی چې موږ د ښځو حقوق خو دا خو دغه حکومت هم داسې نه دی، چې زموږ نظام داسې نه دی چې ښځینه وته د زمينه برابر شي چې ښځې دلار شي محاکمه ته. دې کې ستونزې شته.
بله، که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخی، حکومت هم غږ ونه وري، تاسو د یوې ښځې په صفت ښځې ښې درک کولی سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېرې 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ ښځه بدون د سختي نشته په کورنۍ کې. په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي، په هر کچه چې دي ښځې د ستونزو سره، یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خزی په قربانی دی. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خزی دی ټول هغه حقوق ترلاسه کړي بیا هم محکوم دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په داسې ډیره دردمند ده. او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چون زه د ښځو چارو رئیس او ما ښځې چې د ستونزې سره مخامخ وي، بیا به هم ریاستونو ته راتللې، دغه زمينه به ورته موږ برابروله، تر محاکمو پورې به تللې. هغه څه چې داسې نه چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دي بهر د دې مسله حل شي، د هغوی په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات یې ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې، نه تنخوا په ښارو کې، په لوړو پرتو سیمو کې د ښځې سینه و هغه که ټپ پاتې دی او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کومې خویندې چې په خارج کې دي او مونږ یو ګروپ لرو د ډېرې ښځو تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې مونږ ټول یاګایو چې مونږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې مونږ د هغوی د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت و د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېرې ادارات و چې د ښځو ستونزې حل کولې. اوس هېڅ زه داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله،
او دلته خو موضوع یوازې نه ده، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله،
هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ور ډېرې موضوعګانې دي چې زما ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته. ورته
هغه وخت چې تاسو رئیسه وې، مېرمنې به چې راتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړي نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو د یو ښځې خاوند به پوډري و، یو عمل به درلودو، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی و، کور ته به همیشه ناوخته راتلل و، په دې چې په کوم ځای کې ناست و هغه عمل به کړی و چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او مونږ خوب للو، نه تنها هغه خپله، مونږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي و. بالاخره مونږ به د کورونه ایستلو نفقه به نه راکوله، چې نه به راکوله، بیا مونږ مجبور شو چې دی به ریاست ته راغله، محاکمې سره خبره شریکه کړه، محاکمو هغه پیدل تبان چې دا نفر نفقه نه شي ورکولی، دا به یې طلاق واخلي. بیا به یې طلاق اخیستل. زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و، حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي و، هغې به اور اخیستې و، هغې به ځان ته اور اچولې و، ډېرې مونږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل به حد ډېر و، خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رې نه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. که فکر زموږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي، هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې به دوی څومره ظلم کېږي دوی په ځان منلې، هغې فکر کوي چې د ښځو همدا حق دی چې همدا ظلم په دوی تېرېږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد، بیا مجبور شي تر څو چې د مېړه د خوانه کوم داسې بد ډېر عکس عمل ویني نه چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي، نو بالاخره بیا دوی طبعاً ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خوی، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ویټه کول، یو وزارت و دغه په نامه، یو ریاست و، محاکم و کار کوو، حتی تر ولایت پورې ټول ځانو اداره، ډېرې ادارات دولتي و غیر دولتي اداره چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي کوله، د ښځو شبکه و. نو زه فکر کوم اوس هېڅ هغه اداره نشته چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو د ښځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې، هر څه چې په دې تاوتریخوالی وي، هر نوع ظلمي، حتی د زده کړې د ماشومانو د زده کړې حق د دوی نه اخیستل شوی، د پانتون د نه تنها د ښځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناستې دي، نو د هغې نه ډېرې حقونه اخیستل شوي دي. اوس موږ ښځې ایس د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی، نور قوانین ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خویندې کې هیڅ شی نه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شی نه لري خور.
بله،
ډېر وضعیت بد دی خوري، هیڅ فکر نشي کولی چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
له رواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بېخي نو کولی شي هغه یو مرض واخلي، بېخي ژوند له لاسه ورکړي، بېخي لیونۍ شي. زه د میرمنو ژوند هېڅ داسې ژوند نه بولم چې د یو انسان ژوند دي.
وضعیت دغه رقم ده لکه تاسو چې په خپله مرکه کې اشاره ورته وکړله. اوس د اوس لپاره د تاسې مشوره به افغان ښځو ته څه وي تر هغه وخته چې حالات بېرته سمیږي او یو ځای پیدا کېږي چې حداقل دوی خپل مشکل ورته وایي، دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمنې خو باید دا وکړي چې باید قوي اوسي، باید خپل مورال د لاسه ورنه کړي، باید ښځې قوي اوسي او زده کړو ته مخکې په کور کې د زده کړې وکړي. ماشومان هم د ماشومان زده کړې کوي، هم د دې زده کړې کوي، او تحمل دې وکړي په کور کې چې هر نوع کار دې باید وکړي، خیاطي وکړي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلې ده، دا زموږ په چارواکو، زموږ په خویندو، زموږ په ټولو راغلې ده، چې پخواني حکومت خلک دي نو زمون خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنه کی، خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړې وکي، په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي، باید قوي وسی.
بله، او دغه ناخوال سره چې خاوند خو بد چلند سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي، دې سره هم تر یو وخت پورې سازش وکړي.
د خزي عمر په کور کې تریخ کړي، نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید. او د دې هر نو ستونزه کومه څه چې د پلاس کې دي، اته چې د پلاس کې دي، خو خزه ته دی باید خز ژوند او خز زمينه په کور کې برابر کړي. دا هر څه نارینه کولای شي. ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي، خپل مورال قوي کړي، او هغه څه چې امکانات چې د دې پلاس کې دغه کم امکانات چې دي د دې نه په کور کې کار واخلي، او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کېږي چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب ګښنه تو ته هم د سې دوام ورکې لمیرمنې سره روابط خراب، مېرمن هم د مجبوریت له وجې په کور کې ناستوي او سره هغه ژوند سره تیرې، دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي؟
زه پوهیږم، زه پوهیږم په ماشومانو ډېر د مور او پلار تاوتریخوالی په ماشومان باندې ډېره بد اغېزه کوي، خو زه په دوانو غږ کوم، موږ هېڅ چاره نه لرو، هېڅ اداره نه لرو چې خور دې لاړ شي، طلاق دې واخلي، مېړه نه جدا شي. طبعا دا طلاق موضوع زه خپل هم نه خوښوم، ځکه چې ماشومان پاتې کېږي، هم پلار ته ضرورت لري، هم مور ته ضرورت لري، هم یو ښه کور ته او ښه آیندې ته ضرورت لري. زما د ورونو نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې موږ همېشه په ریاست کې چې موږ همېشه د منګ ریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله. مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزه ک، مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کوي، دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني، او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو په دې مسایل په منځګریتوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته، مونږ به د فامیلونو نه، د دوی د کورونو د سپینګرونو په فامیلونو کار اخیسته، د دوی د کورانو نه. بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګریتوب سره حل کوله. نو مونږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکوله، ځکه د یو په توده کې فیصله ښه نه ده. ایسته ایسته به دوی ته لږ مهلت وخت به مونږ ورکوو، بل اخره به ښځه او میړه دوی ته دې ته راضي شو چې مونږ نه غواړو طلاق واخلو، مونږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکړو. نو مونږ هم زما دغه خویندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونه کړي. بعضې وخت نارینه په توده کې چې جنګ وکړي غږ کوي زما په خوانه طلاق نه، دغه موضوع باید نه وي. خیر دی، ښځه باید حوصله وکړي، نارینه حوصله وکړي. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنیو د فامیلونو په دې جرګي پکې وشي. زموږ همیشه په ټول تاریخ کې مونږ جرګو ته ډېر احترام لرو، په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګانې مونږ ډېرې حل کړي دي. بر علاوه دې چې حکومتي چارواکو ته وزي، باید مونږ په خپلو کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
کور دې ودان، مننه ستاسو.
درنګ دوستانو، په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422214 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
سلام، لازادی رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادی رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیه بیلابیل فصلونه لري. په ځینو کې ځمکې یو فصل او په ځینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافیې په دوام به نن دوه ډوله غلې دانې ولولو. ښوونکی په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکي وریجې او جوار بیانوي. دا واورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانیږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجې د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکټاره ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجې، د کونړ د پشت وریجې، د لغمان نری وریجې، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجې او د مزار شریف وریجې له ډېر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکټار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 170 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 90 درجو او د شمالي عرض البلد په 80 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویې ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډېر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت وار دی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه همدا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت، د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ راتګ سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي. د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي، هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دی چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه برازم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه له ځمکې، هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرای غواړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه او هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلي تګ په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او مؤثره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځ ته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم د هغوی څخه زیات ستونزې ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کوم څه چې د دې په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي. نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هریموتن ستنلي په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلي د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، وروسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات چې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریلګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 80,000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8,000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سمبال دي چې د دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسې وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښې راتلونکي لپاره مؤثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 80,000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8، 9 ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، له تاسو مو غوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. تر بلې خپرونې د خدای پامان.
تاسو دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
او اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه به له سنبلې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فرق مې فکر نه دی کړی، نه تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کومه مسایلو ته باید پام وکړي.
کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتون ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کله چې ته داسې ښه درس درکولی دومره معلومات درکولی موږ کورسو کې څه کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو، یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړئ. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
مغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي او غته خونو ما کړي بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکوم. نو ما غټ اشتبادادر چکی باید خپل علاقه سره مرکه شروع کی. یو سړی کچر ته ژورنالیزم ته جوړی باید هیڅ کرته انتخاب نه کی. کله سړی حقوق پنځه ته جوړی هغه باید ضرورت انتخاب نه کی. هغه چې کلم وم سیمستر تلاړم ما ویل چې ولا اشتباد کړی دا پنځه دی غلط انتخاب کړی دا، هغه چې دا مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابی لپاره مهمه ده چې ځوابونه ته په کتو سره په هنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي یو سلسله سوالونه حل کړي وي دا ورته خبرل کیږي چې انتخاب د یو سلو ډیر شو سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کې د شي ځینې ځوابونه به د په نظر سم وي خو پکې تیروتای به وي. که چیرې د مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي ډیر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پانتونو کې وو هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پانځه دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه مو نه ورکړي، انتخابونه جګ وله، سوالونه مې کمل شوي وو، نو په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پانځه ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیچوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړې
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تېروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي. په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تېروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازي کوي او شاګرد په ناکامۍ کې هم، دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخابو ته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی طب انتخابوي، وایي طب د کابل، طب د هرات، طب د بلخ، طب د البیروني، طب نه پوهېږم د ننګرهار. او تاسو ته بهتر معلومه ده چې دا طب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 5 انتخاب یې له طب نه پوره کړي او سړی په 300 نور باندې هم بے نتیجه کیږي. حال دا چې موږ په 300 نور باندې مسلین خو نور 15 ته کومه بده شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه د تور ته نور رشته چې کده شي، که دوی سم انتخاب لري د رشته تم کومه بده شي.
خو که یو ګډونوال د تم لري چې هغه یو ځای انتخاب لري، یو 15 خوښوي، هغه څنګه کول شي ځان ته نور 15 انتخاب کې کده شي د په علاقه و نه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب هم دغه لپاره دي چې په 15 کټګوري کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ 15 هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی
د کانکور ځینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وایي چې دا او هغه پوهنځی انتخاب کړه. له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته ارتباط لري. دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبل پات نه يم جوړ. زه مطمئن یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې 15 ویل ته بریالی دی، او کله 15 باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کی کامیاب شي، خو 15 کې که ویم وای جبري د ور باندې فارغم چې جبري د بلخ ټولن ته ماسر وقې کیږم، نه هغه سه خدمت چې باید وکي نه شي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال د سه هم وچ هتا کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناس هم وی په خپل انتخاب کې دوزړی وی چې ښا دا وکم هغه وکم. لکه مزایا دوی باید په دې اړه فکر وکي او د ته کار وکي چې دوی باید کومه څنګه ولولي او د کومې څنګه لپاره آمادګي ونیسي.
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوخه چې کوم پنځه سره ده. دوام د خوانځي لخوا د زکونکو ته د کانکور پړه هغه عامه په هوای د چې باید ورکړل شي چې داوطلب ته مخکې نه شي لوړ زده کړو لاره پیدا کی د لوړ زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، د نه فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دای په سلامانل کیږي او دای باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړ زده کړو وزارت په کار ده چې د هر پنځه اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ځین په کې د
تدریس کیږي او بل اخر ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو داوطلب مخله د رچ انتخاب کول لاشه د لوړو زکو تحصیلات او ویب سایت ته هلته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم زمون په کې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم موارد کې نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات لینا چې د پر واقعا کم کار شوی د کوم په دغه برخه کې پانتونه خمر فکو داوطلبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
رنو اوریدن کو دا و د دیونی د تاند څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري